صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح با وقت کابل است. در بیشترین یک ساعت اسمت ساروان قادر حبیب در برنامه اختصاصی امروز یک شنبه با شما خواهند بود و در بیشتر یک ساعت بعدی بخش های از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم نشر شده بود پخش خواهد شد. حالا قبل از این که میزبانی این برنامه اختصاصی امروز را به قادر حبیب و عصمت ساروان بسپاریم، مشروع خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که صالح محمد صالح پیشکش میکند.
افغان ولس مشر حمید کرزی پرون د بریتانیا له نوي صدر اعظم سره په کتنه کې د لندن او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د سعودي عربستان د استخباراتو یو پخوانی رئیس په افغانستان کې د ناټو پر هلو ځلو انتقاد کړی. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې مشکوکو وسله والو 60 کسان تښتولي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کتنه کې د لندن او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. ولسمشر کرزی پرون سهار د امریکا تر څلور ورځني سفر وروسته پر داسې مهال لندن ته ورسېد چې د دې هیواد نوي صدر اعظم خپل بهرني پالیسي اعلان کړي چې افغانستان یې د اجنډا په سر کې راغلی. په افغانستان کې تر 9000 زیات بریتانویان ماموریت لري چې اکثره یې په هلمند کې درې دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په جګړو چاودنو او نور بریدونو کې 280 بریتانویان وژل شوي دي. د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شاهزاده ترکی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پر هلو ځلو انتقاد وکړ او وی ویل چې دوی ته په کار ده خپلې هلې ځلې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستانو تعقیبولو ته متمرکز کړي. شاهزاده ترکی د عربستان د استخباراتو د مشرۍ په موده کې افغان طالبان هڅولي ول چې اسامه بن لادن سعودي عربستان ته وسپاري. نوموړي دغه انتقادونه په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو سره پر دغو ځواکونو له بېلابېلو اړخونو انتقادونه زیات شوي دي. په کندهار کې میشت ائتلافي ځواکونه وایي په دې ولایت کې پرون د یوې څرخي الوتکې د بیړني ناستې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتیري ټپیان شوي. اخوا په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د څلورو تښتول سویو ځایي اوسېدونکو مړي موندلې. چارواکي وایي دغه مړي پرون سهار د دغه ولایت د علیشور په سرحدي سیمه کې موندلې دي. وسم د سیمې نړۍ څو وروستي خبرونه. مشکوک سختدریزو وسلوالو د افغانستان پولو ته نږدې چاو خوش پېته کسان تښتولې دي. پیشه د کرم ایجنسی په چپرای سیمه کې سوي وسلوالو د موټرو یو کاروان ودراوه. موټر او مسافرین یې له ځانونو سره نامعلوم لوري ته بوتلل. ویل کېږي زیاتره یرغمل سوي به ملکیان وي، خو ګمان کېږي ځینې به یې دولتي کارکوونکي وي. امنیتي مسؤلین وایي چې هڅه کوي دغه یرغمل سوي کسان آزاد کړي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې ویل سوي چې پرون په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې د امریکا لخوا په تازه مشکوک راکټي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس ته د استخباراتو یو مامور د نوم د نښولو په شرط وویل په پیښه کې له 15 تر 15 پورې کسان وژل سوي دي. په تیرو دوو کلونو کې د امریکا لخوا په مشکوکو راکټي حملو کې اکثره وخت د وسلولو د پټېدو مرکزونه په نښه سوي. زیات مهال وژل سوي کسان د پاکستاني پوځ لخوا سختریز وسلول ګڼل سوي دي. خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د برازیل ولسمشر لوئیس لولا د سیلوا نن ایران ته ځي چې د دې هیواد له مهمو چارواکو لکه ولسمشر محمود احمدی نژاد او نور سره وګوري. د برازیل دغه مشر به هڅه وکړي ایرانیان دې ته تشویق کړي چې د اټومي سونګ موادو د تبادلې معامله ومني چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو ختمول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ یو توافق ته شرایط برابر سوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي د برازیل ولسمشر 10% چانس لري چې په دې برخه کې یو توافق رامنځته کړي. د تهران سرنوال عباس جعفری دولت آبادی وایي شپږو سیاسي مخالفینو ته د اعدام ټاکل سوي سزا تایید سوي ده. ویل کېږي دوی د تیر کال د جمهوري ریاست تر لانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې نیول سوي وو. دغه شپږ کسان په دې تورن دي چې په تبعید سوي او د مجاهدین خلق په ډلې پورې اړه لري. دولت آبادی وایي له دې جملې څخه درې تنه تیر دسمبر د عاشورا د مراسمو په وخت کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت کې نیول سوي. نوموړي زیاته کړه درې نور تیر سپتمبر نیول سوي وو. رپورټونه وایي د ایران حکومت د تیر کال د جمهوري ریاست تر لانجمنو انتخاباتو وروسته 4000 کسان نیولي چې خبریالان او اصلاح غوښتونکي سیاستوال هم پکې شامل دي. د راپورونو پر اساس د آذربایجان پولیسو په لسګونو هغه سیاسي مخالفین نیولې چې د اسمبلی د خپلواکۍ او عادلانه انتخاباتو په هدف یې د مظاهرو تابع کوله. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې پولیسو په باکو ښار کې پیل شوې مظاهره خوره ورکړه. ټاکل شوې پر روان مینه کې په آذربایجان کې پارلماني انتخابات وسی. د بشر حقوقو ډلې د دې هیواد پر حکومت انتقادونه کړي چې د مطبوعاتو او سیاسي مخالفینو ازادي محدوده کړي او د دوی په وړاندې بد چلند کوي. یو شمېر نړیوال څارونکو د دې هیواد وروستي انتخابات نیمګړي بللي. د ټیلنټ صدر اعظم ابیشیت بجاجیوا په مرکز بنکا کې پر مظاهره چانو د وزسوی او پوزي فشارونو دفاع وکړه. نوموړي وویل د ټیلنټ راتلونکی له خطر سره مخامخ وو. بجاجیوا د دې هواد په ملي ټلویزیون کې دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې تر دې مخکې د ټیلنټ پوز د بنکاک په مرکزی برخه کې یو سیمه د تاوتریخوالي د ساحې په نامه ونومول چې په کې د حکومت ضد مظاهره چانو او پوز ترمنځ اخوټاب روان وو. د دې هواد د اضطراري حالاتو اداره وایي پرون د تاوتریخوالي په ټوکو مظاهرو کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي او شاوخوا 500 نور ژوبل دي. شخړې هغه وخت زیات سوې چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبې په ورځ د حکومت پر مخالفو سرو کمیسونو مظاهره کوونکو ډزې وکړې او د دوی مشر چې یو پوځي جنرال دی سخت ټپي کړ. دوی وایي د بجاجیوا ائتلافي حکومت په غیر قانوني ډول واکمن سوی او له سره د انتخاباتو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې په زرګونو فلسطینانو پرون په غزه کې د اسرائیلو له ایجاد راهیسې د بې ځایه کېدو د دوشپېتمې کلیزې په مناسبت مارش یا لاریون وکړ. دغه لاریون د تاریخي پیښو د کلنیو مراسمو نښه ګڼل کېږي چې فلسطینیان یې غمیزه بولي. شاوخوا 15 میلیونه فلسطینیان او د هغوی اولادونه په منځني ختیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه سوي. اسرائیل د دوی غوښتنې نه مني چې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شي. اسرائیل فکر کوي چې د دوی ستنېدل به د یهودي حکومت د زوال په معنا وي.
بله، خبرهای افغانستان و جهان از سال محمد صالح شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 8:07 صبح. از شنونده عزیز امیدوار هستیم که روز خوش را آغاز کرده باشین و در برنامه ای ساعت ما قادر حبیب و همکارم اسمت ساروان در خدمت شما هستیم. در کنار عرض احترام و سلام خدمت شما عزیزا، براتون چیزای هم داریم در برنامه.
بله بله، محترم اردون کو ته هم سلامونه وړاندې کوم او دا هم ورته وایم چې په نننې خبرونه کې د کرهنې د وزارت ویان شاغله مجید الله قرار زموش ملمه دی او غوړو چې نن په دې یو سات کې له هغوی سره په افغانستان کې د زراعت او کرنې په وضعیت خبرې وکړو.
بله، منظور ما هم از چیزهای امی زراعت بود، یعنی از گندم گرفته تا میوه، سیب و انگور و انار. بسیار نامای خوب در این برنامه ما خواهد شنیدین.
بله، او شو خبرو سره سره به دی هغو بارانونو په حق هم خبری وکړو چې له بده مرغه ځینې خلک وایي چې وروستوی کې تاوانونه اړولي دي زراعت ته. نو خپل قدرمن میلمه شاغلی قرار ته هرکلی وایو، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، او قدرمن اوریدونکو ته هم وایو چې وروسته تاسو ته هم نوبت درکوو. د ټلیفون نمبرې درته اعلانوو چې زموږ سره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ نو له شاغلی قرار څخه وکړئ. اول به شاغل قرار څخه دا پوښتنه وکړو چې د شاغل کرزی په روسي سفر کې چې امریکا ته درلود، په دې سفر کې د کرهنې وزیر هم له هغوی سره وو او یو لړ قراردادونه له امریکا سره وکړل. د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي دي چې په افغانستان کې به د زراعت په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي څو افغانستان له اقتصادي نظره په خپلو پښو ودرېږي. ډېر خلک داسې باور لري چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تر څو چې د زراعت له نظره په پښو نه وي درېدلی نو اقتصاد یې په پښو نه درېږي، خود کفا کېدی نه شي. تاسې که کېدی شي یو په اختصار سره ووایست چې که دا مرستې به په کومو برخو کې وي، که دا مرستې وشي په څه شکل سره د افغانستان کرنه په پښو درېدی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له هر څه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات. ډېره مننه چې ماته مو د اورېدونکو سره د خالي فرصت راکړ. تاسو خبر یاستی چې زمونږ د افغانستان د دولت د وروستي کوم حیات چې تللی وو متحده ایالاتو ته، د دې په اجنډا کې یو ډېر مهم توکی خپله زراعت وو. د زراعت په برخه کې مونږ وغوښتل چې دا ځل یې یو څه غښتلی پیغام ورکړو هم نړیوالو ته او هم متحده ایالاتو ته، چې د مشن هدف ول. د دې پیغام په دې پیغام کې د پخوا په پرتله ډېر توپیر موجود و او مونږه رښتیا هم یو څه ډېر تر پخوا مشخص و او ډېر زغرد و او ډېر غښتلي و په خپل پیغام کې او په پوره جدیت مو دوی ته یو پیغام ورکړ. د دې پیغام عمده ټکی دا و چې یو خو په زراعت کې نور باید د پاشلیو حتو نه چې تر یو خاص چتر لاندې نه وي او تر یو نیشنل یا ملي پروګرام لاندې نه وي باید ډډه وشي. یعنی دا چې مختلف لورې په مختلفو سیمو کې بغیر د دې نه یو د بل سره معلومات شریک کړي او یو د بل سره هڅې همغږي کړي فعالیتونه تطبیقوي د دې باید مخه ونیول شي، ځکه افغانستان چې دی عمدتاً لویو پروګرامونو ته ضرورت لري چې د ټول هیواد په کچه باندې متوازن انکشاف ته لاره هواره کړي. او په ضمن په دې کې د کرنې وزارت د نقش او د رهبرۍ د نقش د تامینولو موضوع راځي چې دا هم پکې ډېره زیاته مهمه وه. د دې تر څنګ په دې پیغام کې یوه مهمه خبره دا وه چې متحده ایالات باید د دې نه وروسته د وړو پروژو پر ځای سرو بنایي یا زیربنایي پروژو ته ډېره توجه وکړي. چې مونږ دا ځل دا زمونږ کوم پلان چې وو د دوی ته مو وړاندې کړ دا یوازې په زراعت پورې خاص هم نه و، بلکې په عموم کې د کلو پراختیا او د مخدره موادو د کښتونو د مخنیوي مسایل هم تر پوښښ لاندې راتلل. مونږ دوی ته خاصا یو درې برخیز پلان ورکړ چې یوه برخه یې د اوبو او د طبیعي منابعو په برخه کې د جدي پانګونې تقاضا کوله، بله برخه یې د زراعت د تولید او د مارکیټینګ د اګرو بزنس او هم د خپله د تولیداتو د کیفیت او د کمیت زیاتولو په برخه کې، او بله برخه یې په محلي سطحه باندې د محلي کمیونټیانو د کوپراتیفونو د غښتلي کولو او د کلیوالو بنسټونو شوراګانو د غښتلي کولو تقاضا وه. چې دغه پلان زمونږ د 15-30 کلونو پورې دی او په دې پلان اساس مونږ کولای شو تر 3.5 میلیونه پورې څه زیاته بودیجه په ځای مصرف کړو او داسې طور مصرف کړو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو اساسي او بنسټیزه پانګونه وي، نه داسې لکه د تیر په څیر مرستې وشي او د زراعت بودیجه په ژر اغېزو وړو پروژو باندې ولګېږي. یعنی زمونږ د پیغام خلاصه دا و چې مونږ نه غواړو چې د دې نه وروسته د زراعت هغه پانګونه چې باید په زراعت کې د اوږدې مودې لپاره وشي او جدي وي په ژر اغېزو وړو او عمدتا امنیت موخو پروژو باندې چې هدف یې خاص عاجلو اړتیاو ته رسیدګي وي په دې باندې ولګېږي. چې دا زمونږ او رښتیا هم یو ضرورت هم دی چې نور باید په زراعت کې اساسي پانګونه شي، په تحقیقاتو کې، په اساسي بېخبنا کې، په اساسي بنسټونو باندې، نه دا چې د زراعت بودیجه په وړو وړو پروژو په ژرخیزو او ژر پنا کېدونکو یعنی نه پایدارو پروژو باندې ولګول.
بله قرار صاحب تشکر. خب شما گفتین که تمرکز بیشتر رویی است که تا سرمایه گذاری ها در پروژه های زیربنایی در بخش زراعت در افغانستان صورت بگیره و پروژه های بزرگ و زیربنایی هم به شکل بهتر نسبت به گذشته اما هنگ شود و از پروژه های خرد و کوچک جلوگیری شود. شما چی فکر میکنین که اگر در قسمت پروژه هایی که قبلا پروژه های کوچک که در بخش زراعت راه اندازی شده جلوگیری از این بالای دهقانا بالای زندگی از اونا تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟
یک تاثیر عمده خو اینه باشه که به طوری که شما میفهمین زراعت یک چیزی است که باید یک سلسله و یک زنجیره باشه و یک زنجیره استوار، یک فعالیتش روی دیگه استوار است دیگه روی دیگه. فرضاً اگه ما بر یک منطقه باغ میسازیم یا نهال توضیح میکنیم، باید این در نظر گرفته شوه که آیا دهقان راجع به حفاظت از این نهال یا توانایی حفاظت از این نهال را داره. یعنی باید این سنجیده شوه که آیا از لحاظ علمی این نهال با این منطقه تطابق داره، یعنی آینده داره، یعنی برای از این منطقه در نظر گرفته شوه که فرضاً مارکیټ ته یعنی ای مسائل هست که ای پروژه و تطبیق پروژه ها به طور پراکنده و به طور خود سرانه تا حد این زنجیره را برهم میزنه که طبیعی است پایدار بودن و دوامدار بودن سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت زیر سوال میبره و مشکل عمده برای دهقانا ای است که وقتی از این و کمک ها برخوردار میشن این تاثیر از این کمک ها بسیار کوتاه است و برای مدت مختصر است.
شما میگین که الان صاحب شما میگین که
کمک هایی که صورت میگیره دراز
بله شما میگین که اگر پروژه های دراز مدت عملی نشه این پروژه های کوتاه مدت نمیتونه که موثر باشه. مثلا اگر در یک منطقه به خاطر باغداری نهال توزیع میشه در این منطقه آبیاری خوب نداشته باشه امی باغایی که ایجاد میشه پس سال آینده امی نهال که توزیع شده به مانا میباشه دیگه یعنی از بین میره اگر نتانیم امی باغا را آبیاری کنیم و با آبیاریش نرسیم. خب شما با چند مسئله اشاره کردین، یکی مسئله حفظ منابع آبی و تهیه منابع آب در افغانستان و همچنان بازاریابی به خاطر محصولات زراعتی در افغانستان. بعضی از مسائل ایجا است که با برخی از وزارت‌های دیگه مثل مواد مخدر و وزارت انرژی و آب اینا هم ارتباط میگیره. این پروژه از طرف وزارت زراعت راه اندازی میشه این پروژه های زیربنایی یا از طرف همین وزارت‌هایی که مربوط اونا میشه این مسائل
یا مشترکن
به پیش برده میشه؟ بله
مثلا توفیر در تطبیق با تفاوت در تطبیق برنامه همی است و تفاوت عمده که از بعد ما میخواییم شمیر برنامه های ملی میکیم بخاطر از اینکه ای باید در سطح چند سکتوری تطبیق شو یعنی چند سکتور و چند وزارت در تطبیق از این برنامه یک هماهنگی کم داشته باشند. به طور مثال در مسئله آب ما میخواییم که اصلا نفسی رهبری در وزارت انرژی و آب ایفا کنند و ما در زیر یک چتر هماهنگی بسیار قوی بتانیم که به مسئله آب تحت یک برنامه شامل و جامع ملی رسیدگی کنیم. این که ما میگیم به مسائل ملی توجه شو به برنامه ملی توجه شو هدف ما همیست. هدف ما اینه که مسائلی که محضن تحت صلاحیت وزارت زراعت است و یا تحت مندات وزارت زراعت می به او رسیدگی شو. نخیر ما میخواییم که هر مسئله ای که با هر ارگان ربط داشته باشه باید تحت یک هماهنگی با همه ارگان به او رسیدگی شود. مسئله آب است و مسئله انرژی در سطح دیهات است که فرزن وزارت احیا و انکشاف دیهات او باید نقش رهبری را داشته باشه و مسئله زراعت است که طبیعت که وزارت زراعت او مسئله باید در نقش رهبری باشه. اما هدفی است که با شما در جدا مستیم که ما میخواییم طرحهای ملی را تحت کلاسترهایی که ایجاد شده یا حلقه های وزارتی که ایجاد شده که او چند وزارت با هم تشریک مساعی میکنه فرزن کلاستری توسعه دیهات و زراعت است که رهبریش بر وزارت زراعت است و کلستر امنیت است و کلسترهای دیگه است که در سطح دولت ایجاد شده و این کلسترها برای کنفرانس کابل طرحهایی را در سطح کلستر یعنی در سطح همو چند وزارتی که است و مسائلی که با همو چند وزارت مشترکن تعلق میگیره طرحهای وسیع را آماده میسازه برای کنفرانس کابل که تا ما بتوانیم از کنفرانس کابل برای جلب توجه به مسائل اساسی و مسائل زیربنایی و به پروژه های بزرگ استفاده کرده بتوانیم.
بله زیاد مننه. اوس به اوریدونکو ته وایم تلفون نمره به ورته اعلان کو که چیرته دوی پوښتنه لري یا نظر لري نو مشتری تلفون وکړي.
بله شنونده عزیز اگر در ارتباط به زراعت در افغانستان سوال دارین و خصوصا در ارتباط به کشت و زراعت خودتان اگر سوال نزدتان است میخواین با میمان ما که سخنگوی وزارت زراعت افغانستان هستند در میان بگذارین با این شماره تماس بگیرین 0799-203-540 بازم تکرار میکنم 0799-203-540 میشه که شماره دوم ما را هم یادداشت کنین در افغانستان 0700-822-755 0700-822-755 پس از یاگوگویی کوتاه با شماست.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بله اوریدونکو لرو فکر کو ساعت 8 بجو شل دقیقې دی ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
بله بفرمایئ راډیو ازادي است.
بله خبري وکي لطفا. مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه ناصر خان دی ولایت کاپیسا اوسېدم.
مهرباني کوئ ناصر خان صاحب.
دا ولایت زراعت نه ما دا خواهش ده. دا ولایت کاپیسا کې خو دې کومه غمخوري نه کړې دي زراعت په باره کې. موږ دلته تاکونه لرو، باغونه دي، انګور باغونه لرو، منې لرو، بادام لرو، د هیڅ کومه توجه نه کړې. موږ څه کړې منیز یو سل اتیا افغانۍ خرڅ کړي، دی باید موږ ته بهر کې یو مارکیټ خلاص کړي او بل د موږ یو پروژه ده په نام دی پوجانه په میلیونو میلیونو مځکه ته لاندې خړوبېږي او د هېڅ کومه دا د پروژې غم نه خور. نو دا چاته وزارو، چاته وګورو، چاته وخاندو؟ دا وزارت زراعت نه موږ څه ګیله وکړو، چای
ووایو.
ناصر خان صاحب، از کدام منطقه کاپیسا شما در تماس هستین که از باغداری صحبت کردین؟ بفرمایید صاحب.
از ولایت کاپیسا خود مرکز به نام قلعه سرکاری.
بله بسیار پس خاطر که میمان ما برتان جواب دقیق را کنه. تشکر صاحب.
بله اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو. بله خبری وکی لطفا.
و علیکم السلام. بفرمایید
داوود وردگ دولت نتاس تماس که
مهربانی کوی داوود صاحب.
ما پوښتنه غواړم د یو محترم وزیر صاحب دا وخت چې دا موږ یو د تاجکستان او د ازبکستان برخونه ورېدو چې چې ته موږ یو راته پروژه د کونال په سیمه باندې چې د سروې مې د اوتخان په وخت کې شوې ده. او
داوود وردک صاحب تاسو موږ خو درته ملمه اعلان کړی دی چې د زراعت د وزارت ویان دی که د زراعت په برخه کې چې ستاسو ولایت هم یو زراعتي ولایت دی په دې برخه کې پوښتنه لري نو ښاغلی قرار چې د دې وزارت ویان دی تاسو پوښتنې ته به ځواب ووایي.
ما په ځاګه خو د وخت په اړه کوم خدای دی ورداګي په ولایت کې د مانو او سلام دی چې د تاسو څخه څه دي ټول خلک د وشکالې نه راځي د غلطه کومه پروژې په اوسه باندې شوې دا چې زربنای پروژې چې مشه له خبره د وګړو په مخ کې راځي چې یو باندې تړل شي د تایم کونو ته باندې دې بیا مو چې څوک په دونه ورو کې تر اوسه
بله سیدا
تشکر داوود صاحب
ډیر مننه. اوس نو قرار صاحب د ناصر خان او داوود وردک په شنو ته که جواب وایس تخنیک هم کار وای ولا اوریدون کیشته چې مصرفی وونه شاول بده دوی
ته بله شنونده ما ده خط از بفرمایید صاحب.
ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم. سلام
رادیو آزادی.
بله صاحب رادیو آزادی بفرمایید صحبت کنین.
سلامت باشین. ما په خاطر امی فرم جلبات کرتا او فرم یک فرم زیتون است روز به روز به باید که به خاطر زنگ زدم که روز به روز باید بیگوشی نیست و خرابی است و مو فارم روز به روز فارم زیتون از بین رفته میره. سال ما هیچ اقدام جدی اقدام نیدیم که در وزارت زراعت اقدام کرده باشه به خاطر دو که یک حاصل بسیار خوب من شما داشتیم. زیتون یک چیزی است که کل کشور استفاده میشه.
درست.
حتی زیتون خود من شما امروز با از افغانستان گم از خارج جنجیر به فروش میرسه به خاطر زمین گفتم یک معلومات.
تشکر سلامت
باشی.
سلامت باشی.
یو اوریدون که بلم لرو قسم اوریدون که دیر یو بل تبم نوبت ور کوچ بیا پشتنی هیر نشی ملمت زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم انجام بشر دوستم دیران در اسفان سلام علیکم.
سلامت باشی.
سلام ستا تا محترم اوریدون کتم.
خوشحال باشی مهربانی باشی.
بدون شک چې زراعت خو د یو هیواد پرمختګ اساس جوړوي مګر متاسفانه چې وزارت زراعت د افغانستان دپاره مخصوصا د وزارت په بخش کې هیڅ فعالیت نه دی کړی که کړی ډېر محدود او بسنه نه کوي. دا چې خوشبختانه زموږ هیواد زراعت څکې ډېر د کیفیت له لحاظه د ایران دی څوک خوراکی تو کسک میواجاتی دی که نو شایدی سی کلا ما پرتلک کلا پرتکر میدی دیر توقیر لری دیر خورا دیر توقیر لری دا چی دیموگا
یعنی افغانی شدی
اصلا ایت مارکیت نه
بله کاملا توفیر لري تا زندگی نه تاسمانه پوری فرق لري دا چې بدبختانه چې موږ میواجات په هیڅ نه و مارکیت نه لري څه ګوره خارج ممالکو ته صادریږي په ډېر ارزانه قیمت باندې دلته موږ چې هغه میوه د افغانستان د میوې سره تقریبا قیمت پرتله کړو دوه برابره دا میوه
چې بشردوست صاحب شما میگین که به بخش بازاریابی توجه شوه یا کدام پیشنهاد دیگه هم دارین که در بخش های مختلف سرمایه گذاری شوه؟
بله باید از لحاظ کیفیت توجه شوه به رسیدگی شوه به باغدارا رسیدگی شوه کیفیت میوه ما خیلی خوبه متاسفانه مارکت ما نداریم
مارکت نداریم
بله سید بشردو صاحب واس بنو گورو که قرار صاحب
اجازه را کرد
بله
درون صاحب پوښتنه لرم
مهرباني
دا چې ایران نوچات افغانستان ته واردی کیده د ایران د افغانستان ولی ایران تا نشی وارد لیلی دوگا مسترم ملوست بده اخلی خلق و زهر
سیده دیره منه نخوش حالا اوسه قرار صاحب میره بانی وکی
بله
داگه لمره با دیر نصر خان رور
بله
کپسا ولیت فعلا در سوهم دا سیده سی منگر طول و ارتیا و سر رسیده جینا دا کری خو دیر فعالیت مکره دی د دې ملګر نه یو خواهش دا کوم چې د هیڅ او د یعنې دغه الفاظ په یو موږ ټول شی له نظره غورځوو یا ردوو یا کاملا تاییدوو د دې نه د ډډه وکړي نسبتا نسبي سوالونه دې وکړي یعنې کم شوی دی داسې ته ووایې چې مرسته شوې خو کمه شوې ده په کاپیسا ولایت کې زمونږ یوه پروژه د باغدارۍ او مالدارۍ ډېر غښتلی فعالیت کوي تقریبا په یو لس ولایتونو کې یو ولایت کې کاپسا ولایت د دې پروژې تر کوښښ لاندې دی دې پروژې لاندې موږ تیر کال هم تر یو لس هکتاره پورې نوي باغونه د بزګرو لپاره جوړ کړل سږ کال هم موږ پلان دی چې تر ولس هکتاره پورې نور باغونه د بزګرو لپاره جوړ کړو دغه چې په کاپسا ولایت کې د کوپراتیفونو د تقویې یوه ډېره مهمه پروژه موږ لرو چې هغه په درې ولایتونو کې د کابل کاپسا او پروان په ولایتونو کې ده دغه پروژې لاندې مونږ کولای شو او سختال به مونږ د قرضې او صندوق د خنان لپاره د کاپیسا په ولایت کې فعال کو هغه چې د مچۍ روزلو د شاتو د مچۍ د روزلو په برخه کې مونږ په کاپیسا کې په زرګونو کسانو ته روزنه ورکړې ده دغه چې مونږ نور عادي فعالیتونه دغه پر فعالیت تر پروګرامونو لاندې دي تر یو ټاکلې مودې پورې به تدبیقېږي زموږ عادي ریاست د زراعت چې دی هغه هم هلته خپل خدمات عرضه کوي په منظمه توګه نو هیله دا ده چې خلک داسې انکار ونه کړي چې زموږ هر څه په هیڅ حساب کې مونږ په دې اعتراف کوو چې یو څه یعنی د ضرورت په اساس باندې اوس هم کمای دی ضرورت زیات دی او خرابۍ زیات دی او زموږ امکانات هومره نه دي چې
قرار صاحب د یو اوریدونکو چې ویل وردک څخه وای وچکالی را مختر دې سي پښتنه ته ځواب وایست وچکالی فکر کوي لا هم شته ځنه خلک وای چې بارانونو دومره ډیر ورېدل دي چې دوی ترې بیزار شوي دي هتا وای
نه خیر وچکالی خطر رفع دی مونږه ورستي ویر اندېښنه دي مشرقي ولایتونو په اړه کې وایي هغه اندېښنه هم د ورستي ورستونو سره رفع شوې ده د وچکالۍ خطر کاملا ان شاء الله رفع دی زمونږ لومړی راپور په دې حاصلاتو په اړه کې په دې راتلونکې اونۍ کې ان شاء الله خپور شي چې بیا به مونږ وکولای شو د هرې سیمې د حاصلاتو په باره کې دقیقا وویلی شو خو د اوس لپاره د وچکالۍ خطر البته چې د کال په پای کې یعنی د اوړي په پای کې چې د واورې زخامت سخت حالي او تکام وو یو څه د اوبو له کمښت سره مخامخ شو چې هغه هم ان شاء الله جدي ګواښ نه دی د وچکالۍ خطر نشته دی غواړم بیا نور دوو ورونو ته چې د وردګ ولایت نه یې زنګ والی وو محمد داود او دغسې د ننګرهار نه یې زنګ والی وو موږ سخت کال د وردګو لپاره مشخصا د وردګو عمده محصول چې معنا دی د دې لپاره د بازاریابۍ یا د بازارموندنې په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی موږ په لومړي ځل وتوانېدو چې هندوستان ته زموږ معنا صادره کړو او تقریبا 300 میټرک ټنه چې د دې دا مقدار هومره مهم نه دی خو دا چې موږ هغه بازار ته اجازه تر لاسه کړه یا هغه طرز العمل باندې مونږ موافقه واخیسته د هندوستان د دولت چې هغه د مڼې د سموالي او د بازار ته د عرضې د وړتیا ضمانت کوي. دا زمونږ لپاره یو ښه پرمختګ و. امیدواري د دې شته چې په سږ کال کې مونږ د صادراتو په برخه کې د تیر کال په پرتله هم چون تیر کال هم د تیر په پرتله ډېر موفق کال و، یعنی د افغانستان عمده صادراتي توکي چې وو هغه زراعتي توکي وو او زراعتي صادرات و ډېر پراخ پرمختګ کړی و. موږ انشاءالله امید شته دی چې سږ کال د وردګو مڼې که څه هم څه ستونزې دلته هم موجودې دي، یعنی یوازې دا نه ده چې مونږ بازار نه دی موندلی، څه ستونزې خپله د کیفیت له لحاظه خپله چون تاسو ته معلومه ده چې که یو محصول یا بازار ته عرضه کوئ هغه باید تاسو ښه ساتلی وي، یعنی د رش کولو په وخت کې مو هغه متضرره کړی نه وي، فرضاً دغسې مو د انتقال په وخت کې هغې ته ضرر نه وي رسولی، تاسو یې ورباندې کیمیاوي مواد یا زهرجن مواد نه وي کارولي، دغسې مسایل دي چې هغه ځین وخت په خپله په دیخان پورې اړه لري. تر کومه حده پورې چې په مونږ پورې اړه لري مونږ په دې برخه کې پرمختګ لرلی دی، او زه ضرور ته دا دور کولی شم چې لږ تر لږه د میوه د صادراتو په برخه کې مونږ سږ کال پرمختګ لرو.
قرار صاحب پیش از اینکه بله پیش از اینکه به این فارم زیتون جلال آباد برین، بازم زمی سوال داود خان یک بخش دیگهش مان که شما در ارتباط به خوشسالی گفتین که احتمال خوشسالی نمیره نسبت به بارشایی که در هفته های اخیر صورت گرفته، در این مورد میخواستم پرسان کنم که همی سربند هایی که قبلا از طرف وزارت زراعت در این ارتباط کار میشد به خاطر آبیاری زمین های زراعتی در برخی از ولایات، آیا این شامل پروژه های دراز مدت است یا کوتاه مدت در کار وزارت زراعت حال؟
طور که شما می فهمید و ما تا حدی که معلومات در مسئله آبیاری تقریبا یک سال میشه که به وزارت زراعت تعلق گرفته، پیش از او مسئله آبیاری به وزارت خانه های دیگه تعلق داشت. مسائل سربندها مربوط وزارت زراعت میشه، اگر که تفسیر قانون آب تا بالا دقیقا صورت نگرفته، اما به یه حد ما میفهمیم که آب در درون مزرعه و آب و در وقتی که از مسیر اصلیش انحراف میکنه به طرف مزرعه، این مربوط میشه به وزارت زراعت و به سکتور زراعت. ما میتونیم از گفته که مسائل بندهای کوچک و ذخایر کوچک و متوسط تا یک حدی به وزارت زراعت تعلق داره، اما بندهای بزرگ تعلق به وزارت محترم انرژی و آب داره. ما توانستیم در طول یک سال که آبیاری به ما تعلق گرفته در حدود 100 پروژه را که شامل ایجاد سربندها و بعضی ذخایر کوچک آب و اعمار بعضی پروژه های بازسازی بعضی پروژه های اعمار بعضی پروژه های نو میشه این را دیزاین کنیم و انشاءالله تا آخر امسال در حدود 30 پروژه در سر تا سر افغانستان تطبیق خواهد شد، و این در حالی است که ما امکانات ما در این بخش تا به حال محدود است و وعده های بسیار مشخصی
بله
برای تمویل سکتور آبیاری باشه صورت نگیره.
بله خب بیایم سر فارم زیتون جلال آباد، چطور از این فارم هنوزم در اختیار وزارت زراعت قرار داره یا ایره به سکتور خصوصی تحویل دادین یا چرا در این زمینه کار نمیشه به گفته شنونده ما؟
فارم ها را و یا دیگه تصدی ها را اگر ما بخواییم که با سکتور خصوصی تحویل کنیم قبل از این باید با سازی شد، باید وضعیتی در آورده شود که برای سکتور خصوصی قابل قبول باشه. شما می فهمید که در کانال ننگرهار با از اینکه پیشرفت‌های بسیار مهم در طول یک سال گذشته و دو سال گذشته در اوج صورت گرفته، اما باز هم از لحاظ بسیار تخریب شده از نسبت به فعالیتی که در اوائل داشت، خیلی فعالیتش پایین است. ما توانستیم یک پروژه را در اوج آغاز کنیم که عمدتا در بخش آبیاری فارم کانال ننگرهار فعالیت خواهد کرد و این پروژه تقریبا 25 میلیون دلار بودجه داره و توسط بانک انکشافی آسیایی تمویل شده، و تحت از این پروژه ما در قدم اول به پاکاری و اعمار کانال های فرعی و کانال اصلی کانال ننگرهار می پردازیم که بسیار مهم است برای آبیاری ما میخواییم و دورنمای مایی است که کانال ننگرهار به حیث یک سبد غذایی برای منطقه و برای افغانستان تبدیل شود و ما بتانیم از به حیث یک منبع صادرات در آینده استفاده کنیم. ما در طول 2 سال گذشته توانستیم محصولات زیتون فارم ننگرهار را از 0 به 800 متر تن در سال گذشته انتخابتیم که بسیار یک پیشرفت خوب است در نظر به امکاناتی که ما در دسترس داریم. امسال هم به هزارهای درخت زیتون تحت خدمات اگروتکنیکی یعنی قرار گرفته و انشاءالله حاصلات از فارم بر سال آینده از هم بهتر میشه. ما امیدواری داریم که در نتیجه تطبیق از پلان ماشینالات اوجه است و وسایل فابریکا و فرمایی که در اوجه است کلش بله. متفید شد و
بله قرار سب آوریدون که وی در زیاد لرو و طول ترسی لند لند توابون اویل شی چه دیر تنو بطر
کرده و امیدوار هستم بشر دو سبب در ارتباط با بازاریابی جوابشان اگرسته باشن در ارتباط با صادرات سیب به هند که صحبت کردن آقای خرار
آوریدون که تل لند خبر چه آوریست بردو
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی
بله زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب
سلام علیکم
علیکم السلام سلام
سنگر بخیر
سلامت و سهی خوشحال و سهی مهربانی و
خیرمند ولایت خارجه عبدالله آقا خبرکم
مهربانی کوی اجو صاحب
بس استاسی و ملما اوتای سو سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام د هلمند ولایت زراعتي ولایت دی او په کوکنار هم بدنام دی او واکن کوکنار هم دله د وسکلان لپاره د رادیو غانی خو اعلان کړي چې په کلي کې ډېر څه پیسه د کم څه ویل لیکن مم په کلي کې اویا پیسه د 15 پیسه د کم دی
دا ولې دا موږ پرې ورسېو کله چې راپور درلو چې وای آفت راغلې ده ناروغي راغلې ده د کوکنارو بوټي ته په دې خاطر
بس دا خاطر دی چې دا چې د نړیوال وایي روسیا هم دغه رقم مرض ورته راغلې دي چې هغه چا څه ما پوښتنه کړې ده چې په سلو کې مثلا 3 کیلو کوله وچه 1 کیلو یا 15 کیلو کړي دي هغه هم ځکې چې پر وچه منځې دا وي یو کدا ځکې چې دا دغه هلمند ته نږدې د بور پر غاړه اول تاریخ نه وه په دې منځ کور کې د سر کلبنسي وه لکه مرجان ادالۍ ناوه
بلې
او په دا بعضې سیمو کې لکه نارسراج په دې منځ کور کې تاریخ نه وه دولت هم او هغه مې چې لکه یو چې مې چې لکه د نوزاد ولسوالۍ د مساکزا او باغران او کجکۍ او د کجکۍ ولسوالۍ نه کوم دا ور وطنونه او واشیر ولسوالۍ په جوړ کې دا سخت مرض راغلی چې تقریبا په سلو کې نه دي سره کوم ځای راوځي نو هغه شمنام نو وشکلی او په خاطر د بارانو له کېدل رکن د کور په داخل د بارانو نه باندې ور دا خو تاسو د مدغه معلومات په ستوریز مسرې وکړي
بله بله مننه اوس تاسو پښتنه شی ده
زموږ دغه دی چې دا د مساکله او د اصول سوالۍ شته و چې ما یادې کړې دا خلک چې دي هلته زراعت یې په ډېر کم دی یعنې داسې زراعت چې هغه باغ شیر دي باغچه شیر دي تاسو ناک شیر دي چې د پسرلي اوبه لري بیا د مني اوبه نه لري نو خلک چې باغ شیر دي او هغه بیا څونه په چیرو په مصرف راپورته کېږي هغه باغونه یې بېرته وچېري د لاسه یې ووري خبره کوي د خلکو کام چې مثلا که اوس د زدو څه خبره کړم هغه به د دوی پورې مربوط وي د برېښنا وزارت پورې د اکبر کړي مګر د مساکله د سن چې دی په اطلاع هغه یو د داود خان په وخت کښې روژه منظور شوې مو خو بیا چې دغه د سبه بدبخت انقلاب راغی د دغه سره بېرته چې روژه ختمه شوله اوس یې ممکن چې په وزارت کښې ابوبر کښې هغه تړون کړو چې هغه پلان کړو چې هغه یو دغه ته کاسه جوړه دا شي چې ذخیره د اوبو جوړه شي هغه تقریبا په لکونو لکونو هکتاره ځکه اوبولی شي خو لوبولی شي هغه روار درستونه لري او خصوص د مساکله او مثلا زمینداور او
بله صحیح ده کور دې ودان یو بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله صاحب بفرمایید رادیو آزادی صحبت کنه
دو دوی تلفن قطع شو البته بل اوریدون که هم شته ځان معرفي که آزادی رادیو نه تلفن قطع شو لکه چی خیر قرار صاحب تو بنو بطر قرار صاحب دیدی دیدی اوریدون که دید تبصیری پا بارا که
شرمانده از شرمانده از قطع نش تلفن اینا بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنه مهربانی صاحب
خبری وکړئ مهرباني.
زه اټکه مقرر سم دې خبرې په زراعت کې ډېرې مهمې دي. لومړی د بنتونو جوړول د هم د میوې د پروسس دریم د میوو ته مارکیټ موندل. قرار سم نو پوښتنه دا وه چې تاسو سره د امریکې حکومت څه ځانګړې مرسته وکړه چې ما ته معلومات راکړي.
سلامت اوسئ.
تشکر.
زه یو اوریدونکی بل به مواخلو بیا به قرار صاحب ته ورشم. ځان معرفي کوي ازادي راډیو نه ټلیفون قطع شو. خیر قرار صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګور د دې د هلمند یو شکایت وکړ. تاسو ته معلومه ده چې مخکې د دې نظرات وزارت او ښایي د نورو وزارتونو په کچه هم پلانونه د مرکز نه جوړېدل او ولایاتو ته وتلل. په دغه توګه به د ولایتونو نه شکایتونه زیات ول. موږ اوس یو نوې طریقه پیل کړې ده او هغه دا ده چې موږ غواړو د دې نه وروسته پلانونه په ولایت کې هماغه زموږ ریاستونه جوړ کړي. البته د کوپراتیفونو سره په مشوره، د خلکو د شوراګانو سره په مشوره، او بیا یې د خپلو وکیلانو، د شوراګانو، د استادو، د متخصصینو سره دلته په مرکز کې موږ تر بحث لاندې ونیسو او نهایي کړو او بالاخره دغه ځای نه ورته سرچینې برابرې کړو او تطبیق ته لاره هواره کړو. نو د دې نه وروسته بیا د ولایتونو په سطحه چې کله کله ګیلې کېږي چې پلاني ولایت ته توجه شوې ده او پلاني ولایت ته نه ده شوې، دا ګیلې به خپله تر یو حده رفع وي. دکه خلک به هماغه څه چې دوی خپله غوښتي دي هغه به په خپلو پلانونو کې ګوري. چې دا یو ډېره نوې طریقه ده چې موږ په خپل د وزارت په کچه باندې د زراعت په سکتور کې البته اوس نوې پیل کړې ده. لومړنۍ بستي د پلان ګزارۍ د ولایتونو لپاره دا تکمیل شوي دي. موږ غواړو چې د ولایتو ځانګړو اړتیاوو ته ښایي په هلمند کې یو ډول اړتیاوې د خانان ولري، په غزني کې بل ډول اړتیاوې ولري، په لوګر کې بل ډول اړتیاوې ولري، د هغوی د زبر مطابق رسېدنه وشي. موږ په هلمند کې فعالیتونه کړي دي او تقریبا موږ په هر پروګرام کې د هلمند ولایت شامل دی په ډېرو پروګرامونو کې. خو د ابیارۍ موضوع ته دوی اشاره وکړه چې هغه لکه چې مخکې ما تاسو ته تفصیل درکړ، څه داسې مسله ده چې تر یو حده پورې د دولت امکاناتونه یو څه بهر وه، بالخصوص کله چې اوبه د نورو هېوادونو سره د مشترکې اوبه یا په اصطلاح ترانس باونډري اوبه پوستر سرحد اخوا اوبه وي، دغو مسایلو ته رسېدل لپاره موږ یو څه وخت لرو. امیدواری دې شته چې د دې مسایلو د حل سره هم بالخصوص هلمند چې د پخوانه یو ډېر مهم زراعتي ولایت دی انشاءالله ښه ګټه پورته کړي.
بله شنونده ما اتک صاحب هم یک سوال داشتن. آقای قرار
وی په کتام زه یاره د سوال په ورستۍ برخه کې خبر کړم. مونږ یو شی چې دا یو پیغام مو چې متحده ایالاتو ته او ترلو دا غدا و چې کتام مونږ سره متحده ایالاتو مهمې وعده کړې وې په تیر یو نیم دوه کال کې د وزارت سکتور د تمویل لپاره. هغوی مشخصا تر اوسه پورې هیڅ مالي امکانات په لاس کې نه دي راکړي چې موږ یې خپله تطبیق کړو. داسې هم لا شوي دي چې کله موږ په ناخبرۍ کې هغوی غټ پروګرامونه د زراعت په برخه کې قرارداد کړي دي، تمویل کړي دي. نو اوس د وروستي سفر نه او زموږ د وروستیو د روابطو په برخه کې د وروستیو غټو تحولاتو نه تاسو یې شاهد یاستئ په رسنیو باندې ډېرې تبصرې پکېږي. د دې په نتیجه کې امید شته چې متحده ایالات حاضر شي رښتیا هم د زراعت په سکتور کې د زراعت له وزارت سره چون دا وزارت خپله د افغانستان د زراعت وارث دی او مسؤول یې دی. نو په دغه توګه که دوی وکولی چې زمونږ پروګرامونو ته او هغه ولایتي بستې چې مونږ تکمیل کړي او کار هم پرې کړی او د خلکو د غوښتنو په اساس مو تکمیل کړي دي
بله ډیر با تایید گفته شما آقای قرار، وزیر زراعت افغانستان و وزیر زراعت ایالات متحده دیداری که آقای آصفی از امریکا داشتن یک مقاله مشترک هم در روزنامه USA Today به چاپ رساندن زیر عنوان زراعت یک سلاح اسرارآمیز در افغانستان. خب پیش از این که بازم اگر به این مقاله بریم، شنوانده روی خط داریم، بیاین از شنوانده ما بشنیم که اینا چی مشکلات دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
جان مالکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
کابل قرباغ ولسوالۍ د درانه مېلمانه یو سوال و.
بلې،
هغه دا چې دا دلته مثال یو پروژه چې داود خان په وخت کې زراعت په باره کښې مثال په دغه اعتقار نه کېږي، لکه همدارنګه په پکتیا کښې د یو بند دا مثال هغه کار نه کېږي، خو په راډیوګانو کښې ډېره نه
ٹیلیفون کی ویسے مشکل سے آواز متاثر کیجیے، خپل موقعیت میں بدلو کلے سے خبری کوئی دا سوال دل لنگ بوک ہے مہربانی سلامت اسے کور دے ودان قرار صاحب کدی چلن جواب ویس زکه چکا وشت جواب نو ویس بیا ډیر پاته کیږي مهرباني
شامل کابل کانفرنس لپاره
تشکر صاحب. قرار صاحب قبلا شنونده ما از هلمند تماس گرفتن و گفتن که در هلمند کشت کوکنار کاهش یافته. وزیر صاحب زراعت هم در مقاله‌ای که قبلا یادآور شدیم نوشتن که با وجود این که عاید کشت کوکنار در بازار آزاد به دهقان کم است، یعنی به دهقان عایدش بسیار کم می باشه وقتی که میره می کوکنار خود به فروش میرسانه، در برابر عاید انار مثلا گفته که 5 برابر تریاک میتونه عاید داشته باشه و از بادام 7 برابر و از انگور هم 8 برابر. با وجود از این که اگر دهقان به باغداری رو بیاره و از انار 5 برابر و از بادام 7 برابر و از انگور هم 8 برابر عاید داشته باشه، چی فکر میکنین که چرا بازم دهقان ها در افغانستان به کوکنار رو میارن، به کشت کوکنار؟
دو عامل بسیار عمده داخل است. یکی است که دیگه خوش ما میفهمیم که دهقان دائما به حمایت ضرورت داره و در اینجا چون حمایت از طرف دولت افغانستان و جامعه بین المللی به طوری که به اندازه که لازم است میسر نیست، یا به دلیل اینکه بی امنیتی است و منطقه یا مسائل دیگه وجود داره، لہذا این خلا را قاچاقبران پر کرده و خلا را کسایی که از کشتی کوکنار بهره میبرن اونا پر کردن. اونا دو حمایت بسیار عمده را به دهقان ها میتن که یکی حمایت پولی است، یعنی دهقان پیش از این که کشت خود را این حاصلش بگیره را حاصل کنه او پیسه خود را به دست میاره و بازارش قبل از قبل تعمیر. مسئله دومی است که به دهقان ها قرضه داده میشه و خدمات تکنیکی برایشان بهتر ارائه میشه، یعنی دهقانایی که کوکنار کشت میکنن برایشان بسیار اینطور در قسمت مسائل تکنیکی همکاری خوب داده میشه از طرف از برای مردمایی که سوء استفاده میکنن.
بله، اما قرار صاحب فکر نمیکنین که امکاناتی که در اختیار قاچاقبرا و کاروباریان مواد مخدر و کوکنار قرار داره بیشتر و گسترده تر از دولت افغانستان نخواد باشه؟
تا حدی که مثلا بعض عوامل است که او زمینه را برای قاچاقبرا و برای مردم های مزدر بیشتر از مردم های خوب یعنی فراهم میکنه که از او جمله میشه به مسئله بی امنیتی مثلا اشاره کرد. جایی که امنیت کمتر است و حاکمیت دولت ضعیف است، در اوجه اونا دستی دراز دارن و دستی باز دارن و ما چون در افغانستان خدمات اساسی مانند خدمات قرضه و زیربنایی که برای خدمات ارزه خدمات اساسی لازم است از بین رفته بود. لحاظا ما توانیتیم در جریان از این مدت خدمات رایه کنیم و خلا را پر کنیم.
بله.
اما برای آینده وزارت زراعت پلان های بسیار دقیق را داره.
قرار صاحب قرار صاحب
مهم برای
رسیدگی به دو عامل مهم. بله قرار صاحب لکه څنګه چې دی اوریدون کې اشاره وکړه او ما هم مرتول چې مش داسې راپور درلو چې د کوکنارو په کشتونو کې یو ډول ناروغي پیدا شوې ده. د دې ناروغي په باره کې مر چې کله دا راپور درلو د خبرو دوه خبرې مطرح شوې وي. یو دا چې ځینو داسې باور درلو چې کېدای شي له دې سره د کوکنارو د تریاکو بیه لوړه شي او د قانون لا هم وهد چې راتلونکي کال کې بیا زیات کوکنارو نار وکړي او ځینو نور ویل شي کېدای شي دا شی سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې خلک د قانون کوکنار ونه کړي او دوی به یعنی پوښي چې ګټه نه کوي په نور پیداوارو محصولات ته مخ کوي. ستاسو اټکل څه دی؟
مو خود زراعت وزارت خو له اوله پیغام دا دی او موږ د دهقان په طرف کې یو که څه هم دهقان کښت د کوکنارو کوي موږ ډېر ځله دا ویلي دي چې دا د هغوی مجبوریت دی او که دهقان یو څه هم خلاره وموي هغه د خان د کوکنارو کښت نه کوي ځکه د هغې نه د ده خپل کورنۍ او د خپل اولادونه لاندې په تهدید کښې دي. خو مسله فکر کوم داسې وي چې که چېرته موږ په زراعت کښې بالخصوص د زراعتي محصولاتو او د ښو ارزښت لرونکو محصولاتو په معرفي کښې ګړندي واوسو او ښه خدمات ارزه کړو نو د کوکنارو کښت په اتومات توګه راټیټېږي. تاسو ته معلومه ده تېر کال چې ورښتونه یو څه ښه ول او دهقان د دې امید درلود چې د هغوی غنم به ښه نتیجه ورکړي د دهقانو د کوکنارو کښت یو څه اندازه راټیټ شوی و. دا په دې معنا ده چې که په دې برخه کښې لږ نوره سرمایه ګذاري وشي دا کوکنارو کښت ډېر په اسانه راټیټېدی شي. دا زمونږ لپاره یو ډېر غټ چلنج نه دی د کوکنارو کښت زمونږ لپاره اصلي ګواښ او چلنج دا دی چې خپله څومره وکولی شو ښه خدمات عرضه کړو.
بله شما از ارائه خدمات صحبت کردین قرار صاحب و قبلا گفتین که شرونده ما که از کاپیسا تماس گرفت گفتین که صدها جریب زمین یادآور شدین که در باغداری اوجه کار میکنین روی به خاطر ایجاد باغا در ولایت کار میکنین. اگر شما در می ارتباط به می ارائه خدمات تان قسمت باغداری اگر بگوین شما با یک دهقان چطور کمک میکنین که در مثلا بخواد یک باغ بسازه مثلا یک باغ انگور یا انار میخواد بسازه کمک شما چه قسم صورت میگیره در این زمینه؟
ما خود یک برنامه داریم به نام برنامه باغداری و مالداری وزارت زراعت که تحت این برنامه در قدم اول خود نهالهای تفردیقان ها داده میشه از لحاظ کیفیت و از لحاظ از اینکه خطر زیادی سرمایه‌گذاری که دهقان میکنه وجود نداشته باشه تضمین است. مسئله دومی است که وقتی برشان نهال مطابق به طرزالعمل داده میشه یا توضیح میشه او طرزالعمل مسائل نگهداری از این حال و مسائل رسیدگی به از این حالات تضمین میکنه. فرضاً ما برای دهقان به این ولایت نهال دادیم که او در مقابل قیمت سبسیدی بسیار خوب برایشان نهال دادیم که اونا مثلا زمین تحت آبیاری داشته باشن و زمین قابل باغداری باشد داشته باشند. ما در کنار ازی یعنی تنها مسئله توزیع نهال نبوده ما بر دهقانها آموزش دادیم در سایر مختلف فرضاً ما در قسمت شاخه‌بری در قسمت آبیاری خود باغداری در قسمت حفاظه یعنی
در این قسمت قرار صاحب مثلا شما میگین که شما میگین که نهالا را به قیمت بسیار نازل در اختیار دهقانا قرار میتین امیال مثلا یک دهقان میخواه یک جریب زمین داره میخواه که امیر باغ جور کنه و امی برنامه ما را مشنوه امی دهقان به کجا بیایه و چه قسم با شما در تماس شد به وزارت زراعت بیایه یا به ریاست زراعت هم ولایت خود بره از کجا امی نهالا در اختیارش قرار میگیره؟
البته مسئله تنابه یعنی تنابه فرصت ما منحصر به این برنامه نیست و ما در عموم به دهقانها یک مشوره داده میتانیم که اینا در کوپراتیف ها منتجن شوند تا ارتباط ما با دهقانها منظمتر شود. در انجمن های مختلف زراعتی در انجمن های آبیاری در
شما در کل ولایت کوپراتیف دارین فعلا؟
بله.
در همه ولایت افغانستان کوپراتیف ها فعال است؟ کوپراتیف های زراعتی؟
کوپراتیف های زراعتی در همه ولایت افغانستان فعال است و تعداد کوپراتیف ها رو به زیاد است و ما توانیم در اثر تشویقایی که در دو سال اخیر برای کوپراتیف ها داشتیم کردم، ما تخم را از طریق اینا توضیح کردیم.
قرار صاحب اگر یک دهقان میاید به کوپراتیف مراجعه میکنه، میخواید که مثلا قسم قبلا یادآور شدیم، یک دهقان هم یال مشنمه میگه پای ما شما رو میخواید که یک باغ جور کنه، اینمی آدم میخواید که اقدام بکنه و بیا مراجعه کنه به وزارت زراعت، چه وقت در بر خواهد گرفت تا که بیا به کوپراتیف و باز به شما راجعه شه و باز در نهایت همی نهالا را به دست بیاره؟
در ولایتی که تحت پوشش از پروژه هاست اینا از یعنی در ظرف یک هفته و میتونم که کل کوپراتیف خود را رجستر کنم. این کار ما بسیار ساده کردیم که به کوپراتیف رجستر شوه و وضعیت از او را به دست بیاره، مثلا در یک منطقه که کوپراتیف نیست و باز اونا تماس بگیرن. تماس با وزارت زراعت نسبت به هر وقت سابق خیلی آسانتر شده. ما میخواییم که جمع مسائل ساده تر شود. دهقانا حتی به طور انفرادی میتونن با وزارت زراعت و مسئولین وزارت زراعت تماس بگیرن و همه شکایتی را که دارن و یا تقاضاهایی را که دارن مستقیما با ما پیش کنن. یعنی منظورم این است که تماس با وزارت زراعت با شیوهای مختلف، چی از طریق کوپراتیف ها باشه، چی از طریق رسانه ها باشه و
اگر از طریق تماس انفرادی بتونن یا نتونن، ما خواهیم شما را با اونا از طریق رادیو آزادی در تماس گذاشتیم. مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان، از وقت شما جهان سپاس که در اختیار ما و شنوندای رادیو آزادی قرار دادین.
بله قدرمن اوریدونکو زموش دست پرونه البته پایت رسیجی، لیکن دی آزادی رادیو خبروانی دوام لري تر وو بجو پری او پا لخبرونو روسته ترشن آسمان لاندی پروگرام در اورو چه پرون لدرو بجو تر پنزو بجو پری پا مستقیم دول خبور شویو.
زموږ ژوندون زموږ ارمان د سترګو نور خیالي جانان زموږ ژوندون زموږ ارمان د سترګو نور خیالي جانان و په مونږ ران افغانستان افغانستان و په مونږ ران افغانستان افغانستان افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، به نزدیک سر ساعت 9 قرار داریم و در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان هم مشنوین و به دنبال خبرها بخشای از پروگرام زیر آسمان که بوده که دیروز به طور مستقیم پخش شده و در این پروگرام در ارتباط به جرگه مشورتی صلح بحث داشتیم که از شما دعوت میکنیم به شنیدن بخش